په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. شاهین بنیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې درته حال درکو د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر انجینیر شوکت الله د پلان په اړه د قبایلي سیمو لپاره. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت څه غواړي د پاکستان نه دغه طالبانو په اړه کوم چې خوشی کولی شي. او زمونږ اونیزه خپرونه ستونزې سرکار به درته هم وړاندې کوو. کولمبي د مجید بابر نه د دې خبر نو
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. انجینیر شوکت الله خان پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه د پېښور په گورنر هاوس کې د خپل څوکۍ سوګند پورته کړو. په د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه ډله پرون اسلام آباد ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر جنرل جوزف ډینفورډ ټاکل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکي څپرلي کې اسرائیل ته سفر کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینیر حاجی شوکت الله خان نپرون مازیګر د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دغه صوبی د گورنر په توګه په گورنر هاوس پېښور کې حلف واخیستو. په دغه دستور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او نورو حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ. د خپل څوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال گورنر انجینیر شوکت الله خان د خپلو ترجیحاتو ذکر وکړو.
اولنی ترجیح خدا دے چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او دا غیر لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، کې ډېری مسلې دي، دانه چې لګي مسلې دي. اولنی شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې ار ټاسک ملاو شي د مذاکرات وي او کده بهر د پاره تګي امن د پاره چې ار ټاسک ماته ملاو شي پاره کې بازار لیډر ما زب مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
د گورنر انجینیر شوکت الله خان تعلق د باجوړ د ناوګي سیمې د یو سیاسي کورنۍ سره دی او د دینه مخکې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قامي سملای غړي او د سفران وفاقي وزیر وو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیز ډله پرون اسلام آباد ته رسیدلې ده. چارواکي زیاته کړه چې دغه د عالمانو پلاوی به په پاکستان کې د یو شمیر مذهبي او سیاسي ګوندونو مشرانو سره ویني. د مشال خبریال وایي چې دغه پلاوی د سفر موخه په افغانستان کې د عالمانو د هغې ګډې غونډې برابرول دي چې تیر کال یې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر الدین ربانی د سفر په وخت پریکړه شوې وه. د دغې غونډې موخه به د ترهګرۍ په ضد د یوې ګډې فتوی جاری کول وي. امریکایي جنرال جوزف ډینفورډ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر ټاکل شوی دی. جنرال جوزف نمخ کې د دغو اتحادي ځواکونو د مشرۍ کمانډر د یو بل امریکایي جنرال جان ایلن سره تر 19 میاشتو پورې وه. چونکې اتحادي ځواکونه د 2013 کال تر پای پورې د افغانستان نه د وتو تیاری کې دي، نو تمه څرګندېږي چې جنرال جوزف به په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو اخرنی مشر وي. جنرال جوزف به د خپلې دندې پر مهال افغان ځواکونو ته د دغه هیواد د امنیت د چارو د سپارلو د پروژې او د دغه هیواد نه د ګڼ شمېر بهرنیو ځواکونو د وتو د بهیر څارنه کوي. د تیر خالي په ورځ د ناټو پخواني مشر جنرال جان ایلن په یوه مرکه کې وویل چې دی په دې باور دی چې اتحادي ځواکونه په افغانستان کی په یو لس کلنۍ جګړه کې د بریا پر لار دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. زلمی رسول پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې پوهنتون د جوړېدو موافقه مصر ته د ولسمشر حامد کرزي د وروستي سفر په ترڅ کې وشوه. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د دې پوهنتون د جوړېدو لګښت اسلامي پراختیايي بانک ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت عوام افغانان د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره پرې خوشاله دي او وایي دا پوهنتون به افغانانو ته په نړیوالو معیارونو د اسلامي زده کړو ښه فرصت برابر کړي. په پام کې ده امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان سپرلي کې اسرائیلو ته سفر وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې وویل د اوباما دا سفر له اسرائیل سره د امریکا د اتحاد نښه ده.
دی وای زه د اوباما د پریکړې ته چې اسرائیلو ته سفر کوي هر کله وایم دا یو مهم سفر دی او له امریکا سره د اسرائیلو د یووالي نښه ده. نتنیاهو همداراز وویل د دې سفر په اړه یې له اوباما سره خبرې کړي او ټاکل شوي چې بحثونه یې به یې په درو مهمو موضوعاتو د ایران ایټمي پروګرام په شام کې روانه بې امنیتي او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر بهیر متمرکزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی به د خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او د غرض د روس او امریکا د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. صالحی به نن د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او د روس او ایران د اقتصادي همکارو د ګډ کمیشن په لسمه غونډه کې به ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی 15 ورځې وروسته په قازقستان کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي او د ایران د ایټمي فعالیتونو د لانجې د حل په لارو پکې خبرې وشي. امریکا او اتحادیان وایي ایران ښایي د یورانیمو له غني کولو د ایټمي وسلو په جوړولو کې استفاده وکړي. ایران دا تورونه ردوي. د مالی حکومتي ځواکونو پرون د دې هیواد د شمالي ښار گاو په کوڅو کې له اسلام پالو وسلوالو سره نښتي کړي. د مالی په هغو سیمو کې چې په دې ورستو کې د فرانس د پوست په مشرۍ د عملیاتو په ترڅ کې د سخت دریدو وسلوالو ډلو له ولکې وستل شوي، دا نښتې د یو نازک امنیتي حالات څرګندونه کوي. پرونی نښتي څو ساعت وروسته له هغې پیل شوې چې فرانس او مالی پوځیانو د تلاشۍ یوې پوستې ته چې په دوه ورځو کې 2 ځلې ځان وژونکي حملې پرې وشوې اضافي سرتیري واستول. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونو ورده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینیر شوکت الله ویلی قبایلی سیمو کې با آزادو او پاکو انتخاباتو ته لار هواري.
اولنی ترجیح خدا دې چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او دا غي د پاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی د پاکستان لخوا د افغان حکومت د سلانه بغیر د طالب زندانیانو خوشی کول خطرناک دي.
طالبان چل زندانان خوشی کی جو باید سولی علی شورا په صلاح وسی.
او په ونی زخ پرونه ستوند او سرکار کی مو د جنوبی وزیرستان د زده کوونکو د ستوند زنه خبرو
چوالی سزار طالبانو چې هغه تر لاسم یا بیت پر تعلیم ولا کسب مستوانتانو هغه د تعلیم نه محروم شول.
تر پای پوری د مشال ریډیو سره وسی. زمګړومبه راپور انجینیر شوکت الله د خیبر پختونخوا د نوی گورنر په توګه سوګند پورته کړ دی. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دا غی نه سوګند پورته کړ. د سوګند پورته کول نو وروستو نوی گورنر ویل په قبایلی سیمو کې د آزادو او پاکو انتخاباتو کول دغه وړم به ترجیح ده. نور حال د شبیر احمد جان پر راپور کې
صدر پاکستان آصف علي زرداري د سفران پخوانی وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله د خیبر پختونخوا نه هشتم گورنر ټاکل دي. نوې ټاکل شوی گورنر انجنیر شوکت الله پرون په گورنر هاوس پیښور کې د پیښور های کورټ چیف جسټس د سوامت خان نه سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو دستور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتین علاوه د صوبې چیف سیکرټري او نورو سرکاري اعلی چارواکو ګډون وکړلو. د باجوړ اجنسه ناواګې د قومي اسمبلی سیټ ان درس الوختم نه ټاکل شوی انجینیر شوکت الله په دې مقبانی خبریالانو ته وویل چې ردوی اولنې ترجیح په سیمه کې امن وي او د هغې ورستو صفا انتخابات. دوی زیاته کړه چې د امن هر یو ګام لپاره به دوی لومبیتوب کوي.
ګورجی اولنې ترجیح خدا دې چې په دې وخت کې فری او فیر الیکشن وشي او د هغې لپاره موږ داسې حالات جوړ کړو چې هغه پر امن نه وي. باقی کارونه د ترقیاتی کارونه دي، د نور د ایجوکیشن مسلې دي، کې ډېرې مسلې دي، دانه چې لګي مسلې دي. اولنې شی امن دی او بیا فیر اینڈ فری الیکشن. ما ته چې ار ټاسک ملاو شي د مذاکرات وي او کده بهر د پاره تګي امن د پاره چې ار ټاسک ما ته ملاو شي پاره کې بازار لیډر ما زب مخ کې زما غي کې بار کوشش کړ.
بل خو د قبایلی سیمو د ام اولس سره سره د قومي اسمبلی او سېنات غړو هم د انجنیر شوکت الله د گورنر په هیڅ ټاکنه د قبایلی سیمو لپاره یو خګام بللی دی او دوی ته سرګند کړ دا چې د سره د قبایلی اولس ډېر ستونزې هواري شي. د قبایلی سیمې د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې پخوانی سینیټر حافظ رشید مشال ډیډو ته د دوی د ټاکنې پخت صدرنګ ویل یادونه ول دا چې د انجینیر شوکت الله تعلق د باجوړ نوګه یو سیاسي کورنۍ سره دی د دوی پلار حاجی بسم الله خان هم دوه ځله د قومي اسمبلی غړې پاتې شوی دی بل ورور هدایت الله اوس هم سینیټر دی او تر عبدالقیوم هم سینیټر پاتې شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د پاکستان لخوا د افغان حکومت له سلانه بغیر د طالب زندانونو خوشی کول خطرناک کیدی شي ډاکټر زلمی رسول دا خبره تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وکړه نوموړي په لندن کې د پاکستان او افغانستان او برتانیا د درې اړخیزې غونډې په اړه هم معلومات شریک کړل نور تفصیلی د کابل نه د احمد زبیر ژمن پر راپور کې ورو
د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان باید هغه طالب زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړي چې د سولې عالی شورا یې په ګوته کوي ډاکټر زلمی رسول په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل په لندن کې د افغانستان پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې هم په همدې اړه موافقه شوې چې پاکستان به طالب چارواکي د سولې د عالی شورا په صلاح له زندانونو پرېږدي نوموړي وویل د افغان حکومت له خبرو پرته د طالبانو خلاصون خطرناک دی او په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده
موږ ویلي هغه طالبان چې له زندانونو خوشې کېږي باید د سولې عالي شورا په صلاح وسي ځکه دغه شورا د سولې د بهیر د پرمخ وړلو مسؤوله ده او دا تشخیصولی سي چې څوک د سولې له بهیر سره مرسته کولی سي له همدې عمل موږ په لندن کې هغوی ته خپل اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې د زندانیانو خوشې کېدل په داسې حال کې چې موږ خبر نه یو او نه پوهېږو چې چیرې ځي امکان لري چې خطر ولري
که څه هم خاغلی رسولونه ول چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب چارواکو خلاصون څه خطر له ځان سره لري خو په دې اړه د بیلابیلو لورو اندېښنه ده حسنه بیرته د جګړې لیکو سره یو ځای شي افغان چارواکي ورسته له هغې دغه څرګندونې کوي چې پاکستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه دوه ځلې شاوخوا شل طالب چارواکي خوشې کړل خو افغان چارواکو ته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې خوشې شوي کسان چیرته ولاړل او اوس څه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډ غونډه هم جوړه شي خاغلی رسول ویل دی غونډې ته د چمتووالي نیولو لپاره یو پلاوی د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته ولاړ
په
لندن کې بلاخره دې پریکړه ته ورسېدو چې د دنیا عالمانو ګډ غونډه به د مارچ د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې وسی د سولې د عالي شورا اته کسیزه پلاوی نن پر 12 بجو د پاکستان پر لور خوځیږي تر څو له خپل پاکستاني لوري سره خبرې وکړي او د افغانستان او پاکستان د عالمانو د دې لوی غونډې اجنډا جوړ کړي او دا به خپل یو پرمختګ وي
افغان حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ضد د دینی عالمانو یو فتوا ترلاسه کړي په عین حال کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې یو ځل بیا په دې موافقه وشوه چې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تر راتلونکي مني پورې برابر شي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل وروستي خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په دې اړه د افغان حکومت په خوانی شرط تکرار کړ چې ویلي دي د دې سند له لاسلیک کېدو مخکې باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان ته د پاکستان له خاورې هیڅ ګواښ نه دی متوجه
ایکسپرس ټریبیون رسپانه په مقاله کې راغلي حکومت ته د خبرو اترو لپاره د وړاندیز تر څنګ وسلوالو طالبانو د شرطونو او ضمانتونو خبره کړې د خپل برلاسي توپ سرګندونه کړې نو په داسې حال کې به دا مذاکرات نه بلکې د حکومت تسلیمي دلوي او دا چې وسلوالو ته د زرګونو خلکو وجنه بخل هم مناسب خبره نه ده زموږ همکار منور شاه دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کړي
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په دې مقاله کې راغلی ملال یوسفزای چې ویډیووی پیغام ورکاوه او د خپل رغیدلو او میشن په اړه وینا کوله نو په دې خبره د انسان ایمان لا نور ټینګ شي چې نیکی سو ختمول نه شي ورسپانه لیکي که څه هم په سمو حالاتو کې ماشومان علامت جوړول په کار نه وي، خو د هیواد په موجوده ناسمو حالاتو کې ملاله یوسفزی په حقیقت کې د ماشومانو د تعلیم او حقونو علامت او د ملاله فند جوړېدل د وخت اهم ضرورت دی. دویمه دا چې په ملاله د وسلوال برید نه څرګنده شوه چې وسلوال طالبان ټولنه کوم اړخ ته بوتلل غواړي. ورسپانه لیکي که څه هم د ملالی روغېدل ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هغه په دې جنگ کې بریالی شوه، خو په دې حواله بیا د سیاستوالانو ځینې کمزورې خبرې ډېرې د افسوس وړ دي. مثلا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وسلوالو طالبانو ته سوال کړی و چې په دغه صوبه کې د حملې نه کوي، ځکه چې دوی هم د وسلوالو سره په ځینې خبرو کې یو شان نظرونه لري. هلته د هیواد وزیر داخله رحمان ملک یو وخت کې د طالبانو مننه کړې وه چې د عاشورې په میاشت کې یې بریدونه ونه کړل. دا راز عمران خان هم د ویرې نه په ملالو یوسفزی د برید کوونکو په اړه د سویلو نه ډډه کړې وه. ورسپانه لیکي اوس چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز شوی دی او په سر کې د ځینې شرطونو او ضمانتیانو خبره کړې ده، پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې وسلوالو ښه په ډاګه د هیواد د زرګونو وګړو د وژنې پله په غاړه اخیستې، په دې کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. په هسپتالونو، سکولونو، جوماتونو او مزارونو د حملو ذمواري یې منلې ده. نو آیا دوی سره خبرې اترې کول مناسب دي؟ او دا چې آیا د بشیر بلور په شمول د زرګونو خلکو قاتلان دی وبخل شي؟ د ورسپانې په وینا د افسوس خبره ده چې وسلوالو د دې خبرو اترو لپاره د وړاندې نه شرطونه مقرر کړي او د خپل برلاسي توب څرګندونه یې کړې. نو دا راز دې ته مذاکرات ویل مناسب نه دي، بلکې په حقیقت کې به دا د وسلوالو په وړاندې د حکومت تسلیمېدل وي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو کم ضمانتیان غوښتي، هغوی کې مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د مذهبي ګوندونو مشران دي او خپل اخکاره نظر لري. خو نواز شریف چې د یوې سیاسي پارټۍ مشر دی، هغه هم وسلوال چې د زرګونو خلکو په وجنه کې ککړ دي، د هغوی پر ځای یې مرکزي حکومت بې باوره ګرځولی او ځکه یې د منځګړتوب نه انکار کړی. دا راز د هیواد زیاتره سیاسي مشران د وسلوالو په اړه د واضح نظر ورکولو نه ډډه کوي، چې له وجې یې په هیواد کې امنیت ټینګېدل ډېر ګران شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسې په ډیسټریټ کې
مونږه تر دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي کمانډان په توګه خپل دنده پرون پیل کړه. نوموړي پرون په هغه مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شو، له افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې به هڅه کوي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
جنرال جوزف ډنفورد پرون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان آلن پر ځای په کار پیل وکړ. ښاغلی ډنفورد په داسې حال کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په کار پیل کوي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ روانه ده. ډنفورد تبه چې د پاوز د څلورو ستورو لرونکی جنرال دی، نه یوازې د روانې جګړې بلکې له افغانستانه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د ایستلو، د افغان پاوز د روزنې او له تروریزم سره د سیمې په کچه د مبارزې مسؤلیت هم ورپا غاړوي. خو د ژمنه کړې ده چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره به د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي. جنرال ډنفورد د پاوز له پخوانیو تجربه کارو منصبدارانو څخه دی. د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال پاتې شوی او په عراق کې د امریکا په پوځي ماموریت کې هم مهمه ونډه درلوده. د پرون په هغو مراسمو کې چې د کار د پیل په مناسبت په کابل کې جوړ شوی و، وویل له افغانانو سره د امریکا ژمنې پر ځای پاتې دي او زیاته یې کړه چې ډېر کارونه باید ترسره شي. نن د بدلون ورځ نه ده، بلکې زموږ د ماموریت دوام دی. هغه څه چې نه دي بدل شوي زموږ اراده ده. هغه څه چې نه دي بدل شوي د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې زموږ ژمنه ده. د خپل دې ماموریت د سرته رسولو او د افغانستان خلکو ته د خدمت په برخه کې زموږ ژمنه نه ده بدله شوې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمپسی چې د ډنفورد د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و، د پخواني قومندان جنرال جان آلن د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او یې ویل چې د افغان ځواکونو د روزنې په پیاوړي کولو کې د نوموړي ونډه ډیره مهمه وه. جنرال جان آلن هم چې په مراسمو کې حاضر و په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغانستان پر سم لوري په حرکت کې دی او بیا به هیڅکله هم د تروریستانو ځاله نشي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوردونکو، په وزیرستان او خواو شاسیمو کې د روانې بېقراری او جګړې له کبله د ډاکټرانو په وینا په ذهني رنځونو کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور تفصیل راکوي په دې راپور کې.
ډیپریشن ناروغي نن سبا د نورو سیمو په پرتله په وزیرستان کې لا هم زیاته ده. ډیپریشن اخر څه دی او کم علامات لري؟ په اړه د نفسیاتو ماهر او بنو خلیفہ ګلنواز هسپتال نفسیاتو سانګې مشر ډاکټر جاوید اختر وایي،
ډیپریشن اصل کې یو ذهنی بیماری ده. دنیا کې هم او خاص کر مونږ ملک کې او بیا مونږ چې کومه علاقہ ده، د وزیرستان او بنو ډی خان چې دلته حالات ډیر خراب دي، دا ډیپریشن ډولو نه زیات دی په دې علاقہ کې. او د ډیپریشن څه علامات دي؟ یو انسان ته چې کله د ډیپریشن مرض ولګي نو هغه بغیر د وجه خوشاله نه وي، هغه ته پته هم نه وي چې ولې نه ما خوشاله. بل دا مریض اکثر د شکایت سره راځي چې ما ته خوب نه راځي، ما روټه لزړه نه کیږي، ما چا سره ناشته پاستا او گپ شپ لزړه نه واړي، او ما ته وړي وړي خبرې باندې غوسه راځي، او کله کله جړه هم راځي. نو دا اهم علامات دي د ډیپریشن.
نو ما وړي وای د نفسیاتي ناروغانو شمیره ورځ په ورځ زیاتیږي، او دا غلطه چې سمره دوی ګوري زیات شمیر ناروغان د وزیرستان ناراضي.
اتیا نه اونسا تر یو سل پورې مریضان روزانه موږ په اسپیټالونو کې د دې بیماریانو ول ګورو. وزیرستان د بیمارانو شمیرا د نورو په مقابله کې کا درې حصے موږ وایو، نو په درې حصو کې دوه حصے د وزیرستان خلک موږ ته راضي او یو حصہ نور خلک ذهني بیماری سره راضي.
دا نفسیاتي ناروغي د زیاتوالي وجه څه ده؟ په اړه د نفسیاتو یو بل ماهر ډاکټر منیر احمد داوړ مشال ریډیو ته وایي،
غټه مسله دا ده چې موږ خلک ته چونکې دا پته نه لګېږي چې د ډیپریشن څه بیماری ده، کاش ځینا ته وشي په کې چې موږ سړی وته وي چې هغه ما کار کوي هغه په داسې چې ما دوه خو یا دل دوله تشته وي له دا خو پیرای ده له دا خو جادو په شوي دوه هغه دوه کنه هغه شای دا مره ویشت کې سره چې بیا کله دا قابل علاج هم شي موږ ته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي.
ډاکټر جاوید اختر وایي، په زنانا کې ډیپریشن ناروغي د سړو په مقابله کې زیاته ده، چې د غشمیره په وزیرستان کې هم زیاته ده.
خاص کر چې هغه انګریزي کې مونږ ډیپریشن ورته وایو او انگزایټي ورته وایو، دا دوه سیزونه خزو کې د سړو په مقابله کې دوه ګنا مونږ ته بلاويږي. خزي چې دی د خپل کیفیت چې دی یا د هغه خفګان اظهار چې دی سړو په مقابله کې لږ زر کوي. بل دا خبره ده چې خزه چې دا هغه سړی په مقابله کې د هغه ذمہ داریان لږ داسې انداز کې دي چې هغه جدا دي، مثلا بچی په خېټه کې ګرځول یا د هم چمنګ ورته وایو یا د بچی د پیدائش واغی ته یو کلاو ماحول چې دی اغا داسې نوی میسر چې کوم سړو ته میسر وي، نو اغه دی وجه نه هم زمونږ د علاقې خزو کې د بیماریانې زیات دي.
په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي؟ په اړه د پېښور پانتون سایکالوجي سانګې مشر پروفیسر ډاکټر ایرم مشال ریډیو ته وایي،
وزیرستان کې د ډیپریشن زیاتېدو وجوهات خو ډېر زیات دي، ځکه چې هغه کې سکیورټي حالات ټیک نه دي، خاص کر چې کم خزه دي پای ته چونکې د بهر تګ مقیم نشته، نو ټول وخت یې کورونو کې بند وي، وجه وجه نه کې ډیپریشن او مایوسي او نور جسمانی سے کم بیماریاں نہیں دیا زیادہ ہی ہوتا لگی تا پریشانی ہو ہر یو کس تا لگی اللہ سے سہر کو نوز مخام بزرٹی کو کور ترہ سمیانا اور کور کسی کم مین دی بھی یا خوین دی بھی یا خز بھی آئی تولوں هم دغه سوچ کې دی رہی
پر ډیپریشن یا ذهنی ناروغي باندې څنګه قابو اوموندلې شي. دا نفسیات و ماہر ڈاکٹر جاوید اختر وائی
مونگ اکثر ذہنی بیماریاں تسلیم کونا لکما ہوئے چ میدے تکلیف سر بیو کس گرزی لگی ائی داغے علاج بنکے گی لگی خو آغا صرف میدے ڈاکٹرانو پسے بگرزی لگی ائی دکے آغا شے علم نشتا چ دا بیماری یا دا تکلیفات چ دی آغا ذہنی مرض دے وجہ نہ ہم کی دیشی او چ قبل سوگ دلا پدے حوالہ کے سو مشورہ ہم بر کی نو دے وے چ نہ نہ ز ذہنی بیمار نے ما کد دے شناخت بالکل ابتدائی مراحل کیوشی او د خلق زر تر زرا یو ذهنی ډاکټر تزان رسوی نو دې سره به هم زمونږ دا ذهنی بیماریانو علاج به هم په ټایم کېږي یو شمیر به هم ډیر کم شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
اتویشت منٹا کم دو بجو
زما کور زما کلی
پپاو کم تریو بجو
روختیا او درملنا
پا اتویشت منٹا کم سلورو بجو
تاترا
پا او منٹا دا پاسا سلورو بجو
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتوب پر موجود اختلاف لامل د ختیځ سیمو سوداګر لستوندو سره مخ شوی. یو شمیر سوداګر وایي چې د اختلاف د هغې غیر قانوني ټیکس لامل رامنځته شوی چې د بیا رغونې په نامه له سوداګرو اخستل کېدو. باز محمد عابد په دغه اړه نور حال راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د سوداګرۍ خونی مشر انجینر محمد قاسم ایسوپی خبریالانو ته وویل د دې سیمایزو سوداګرو او په کابل کې د سوداګرۍ خونو د مشرتابه لخوا مشر ټاکل شوی خصوصا تنو محدودو سوداګرو د زورواکو په مرسته د خپل دندې رخصت کړي. د اویل
زما د تقرر او یا د ارفقاق صلاحیت مرکز لري پیشنهاد کولی شي دا چې جاران چې دا سره زمون په کار دی یا په کار نه دی سیب ګلمرات راغ او په زور باندې په نفر مر سره دی په خاطر باندې چې اسټ به خراب نشي ور سره او په زور دفتر نوي سره دفتر ما حالت وکړه چې کچیرته ز و نو زما نو دی هغه اقدام ته لاس پوری کوي نو د خاطر لاس نیولې ولې چې دی زوځه غلطه استفاده دوی وکړه فرزندوالي سیب دوی تل تراوړ کینو خو دا دوی غلطه استفاده چې دولتي ورګرنو دی ارتباط نه کوي.
بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د دارالانشا رئیس اجی مصطفی وایي چې د سوداګرۍ خونی عامل مدیر لدندې نه دی ګوښه کړی شوی بلکې دندې ماتل کړی شوی ده.
موږ 19 نفر اجرایی بورډ لرو چې هغه کول تجاران دي کوم کارونه چې قاسم دلته کړی دي هغه نه باید موږ بررسی وکړو. نو په همدغه حساب باندې تصمیم ونیول شو چې قاسم وظیفه ده په تعلیق قاسم ته نه چا جواب ورکړی نه منفق کړی دی. دا موضوع موږ د اتاق مرکزي سره هم په جریان کړی هغه کوم پیشنهاد چې موږ کړی مرکزي بورډ ته هغه هم دا زموږ موضوع تایید کړی ده. موږ خپل دفترونه بررسی کوو که چېرته دی او د کار کې شفافیت او هغه موږ به تقدیر هم کوو که چېرته په کار کې خلا او عدلي ارګانو ته به معرفي کوو.
د ننګرهار په سوداګرۍ خونه کې ګڼ شمیر سوداګر راټول شوي وو چې د بوټ له فیصلې څخه ناراضه وو. یو تنی وویل
په کار چې دا موږ ته دا واضح کی چې دا په کوم دلیل لري شوی دی دفتر نه وشړ شوی دی. مثلا موږ راغلي ټول په مشوره موږ غواړو چې د دې دلیل موږ هم پوه شو چې دا د څه د خاطر دی لري شوی په رشوت هم نیولی په کوم بل اختلاس هم نیولی چا سره ظلم کړی یا څه تاده یې کړی د حکومت سره خیانت کړی د دې واضح شي موږ ته دا وویل چې چېرې دې سړي کې دا نقصان دی موږ هم حکومت سره د اتاق تجارت سره به ودرېږو.
سمو د وړاندې د ننګرهار د والی لخوا د سوداګرو له هغو موټرو څخه چې له پاکستان څخه سوداګري ستوکي راوړي د بیا رغونې په نوم په ناقانونه توګه ټیکس اخیستل کېدو چې بیا د افغان ولسمشر د رالیږلي پلاوي لخوا دا ډول ټیکس غیر قانوني اعلان کړی شو. خو د سوداګرو د وینا په اساس ننګرهار والی د محدودو سوداګرو سره د لاس په یو کولو غوښتل چې دا ټیکس دوباره جاری کړي خو د سوداګرۍ خونې لخوا ونه منل شو. په دې وجه مخکینی مشر لری کړی شو چې په یاد موضوع د کابل د سوداګرۍ خونو او د ننګرهار د چارواکو ترمنځ مخالفت رامنځته شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستوندې
غواړم ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستوندو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستوندې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو درنګ شه بیل په پښتونخوا کې د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته به تقامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. زمونږ اونیز خبرونه ستونزو سرکار به هم اورو، په دې کې بنن د جنوبي وزیرستان د زده کوونکو د ستونزو په اړه تاسو معلومات درکو. خوړم به خبرونه
د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینئر حاجی شوکت الله خان نا پرون مازیګر د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دغه سبي د گورنر په توګه په گورنر هاوس کې خبر کې تلف واخیستو. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال ویډیو ته ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ کې د افغان عالمانو یو اته کسیزه ډله پرون اسلام آباد ته رسیدلې ده. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نوی مشر تاکل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په هیواد کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو خبر ورکوي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روان سپرلي کې اسرائیل ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي به د خپل هیواد د ایټمي پروګرام د لانجې د حل او دغه راز د روس او ایران ترمنځ د اقتصادي همکارو د زیاتولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د مالي حکومتي ځواکونو پرون د دې هیواد د شمالي ښار گاو په څوکې له اسلام پالو وسلوالو سره مخته وکړي. د هند په شمال کې پرون د ریل ګاډي په یو سټیشن کې په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې د عراق په شمالي ښار موصل کې 4 کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي.
مهم خبرونه موارد اوس د پاکستان د ځینې مطبوعاتو نه مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوو. دا اورو د احمد الله پراپور کې.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې وایي چې الیکشن کمیشن یو نوی تاریخ جوړوي، ځکه چې د دین وړاندې به هغه خلک په ګټه حساب وو چې چا به ایواز 9% ووټونه واخستل. خدا ځل ویل کېږي چې چا د 50% نه کم ووټونه واخستل هغه ته به ګټه نه ویل کېږي. دغه شان د زنانو په زیات شمیر کې ووټونه اچولو لپاره به دا ځل په پولینګ سټیشنو د زنانو سټاف په شمیره کې هم اضافه کولای شي، او چې په کومه سیمه کې زنانه به د ووټ اچولو نه منع کولای شي نو په هغه سیمه کې به الیکشن بیا کېدو لپاره سازی هم روانه ده. اداري لیکي چې الیکشن کمیشن دا تجویز یقیناً چې ډیر ښه دی چې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولو په صورت کې به په هغه سیمه کې الیکشن معطل کول شي، او کدا پابندي ولګول شو نو یقیناً چې د ووټونو اچولو په شر کې به ډیره اضافه وشي. د ترڅنګ قیدیانو ته د ووټ اچولو اجازه ورکولو فیصله هم د ستاینې وړ ګام دی. اداري په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن له پکار دی چې زنانه لپاره کورونو سره نږدې پولینګ سټیشن جوړ کړي، نو دا شان به نه صرف زنانه په زیات شمیر کې ووټونه واچوي بلکې دا به هم ممکن شي چې زنانه به د خپل صحیح استعمال وکړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې برتانیې کې کم درې ملکی کانفرنس وشو، نو په هغه کې را روان شپږو میاشتو کې د افغانستان د مسلې په حل کولو اتفاق وشو. په دې مذاکراتو کې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستو حمایت هم کړی شوی دی. اداري وړاندې لیکي چې مطبوعاتو تر مخه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن طالبانو سره مذاکراتو له قطر ته تللی دی، او دغه رنګ د مغربي میډیا مطابق امریکا هم طالبانو سره په قطر کې رابطه کې ده. نو دغه هلې ځلې افغانستان مسلې د حل په حق لا د اهمیت وړ دي. اداري مخکلي کې چې په قطر کې د هلو زلو مقصد دا ښکاري چې امریکا خپل فوزونه د افغانستان نه اوباسي، ځکه چې دی وخت امریکې لپاره غټه مسله د افغانستان نه وتل دي، او بل دا چې دوی په مکمله توګه به خپل فوز نه اوباسي. نو دغه مقصد لپاره امریکا داسې ضمانتونه غواړي چې د انخلانه پس په افغانستان کې امن او امان قائم وي. اداري زیاتوي چې کدي صورتحال ته وکتل شي نو په دوحه کې روانې هلې ځلې د ډېرې اهمیت وړ دي. پاکستان د سرګرمیانو نه ایوازې نشي پاتې کېدی. خدا واضح دا چې امریکا او د هغې اتحادی افغان طالبانو سره پټ په پټه مذاکرات کوي، نو پاکستان دې په دې اړه خپل مفادات مطابق خپله پالیسی جوړه کړي. وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې کوز اورګزو ایجنسو په کلایه سیمه کې د بمی چاودنې له عمله د یو صحافي په شمول 14 کسان مړه او 20 کسان جوبل شوي دي. اداري لیکي کې د 13 لسو کالو په دوران شو تر هغرانه په خجاج واخستې شي، نو تر اوسه په ټول ملک او په خاصه توګه خیبر پختونخوا او په 13 فاټا کې بعد داسې هیڅ یو کورنۍ پاتې نه وي چې د هغوی څوک خواږه رشتہ دار، بچي، مور پلار، خاوندان، خزي او نور خپل خپلوان د تر هغري په پیخو کې مړه او جوبل شوي نه وي، او یا به دې لړکی په څنا څه شکل متاثر شوی نه وي. ادارې لیکي چې د ترهګرو لخوا د کوم خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بې ګناه انسانانو ناروا قتل عام روا ساتلې شوی دی، او اوس د ترهګرۍ او یادو شوو بدو پیښو زر تر زره مخه نیول د وخت تر ټولو اهم ضرورت ګرځېدلی دی، او دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
یورو ایشیا ریویو جرنال لیکي پاکستان کې بعد لومړي ځل لپاره لخپل آزادې رستو جمهوري حکومت په راتلونکي مارچ کې خپل مدا پوره کړي. په دغه هواد کې به انتخابات د روان کال په اپریل او مئی میاشت کې کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري به راتلونکي سپتمبر پورې خپل دور پوره کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی به د نومبر په میاشت کې د کار مدا پوره شي، او د سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری با په دسمبر کې ریټایرډ شي. یورو ایشیا ریویو لیکي د امنیت خراب صورتحال، اقتصادي سستواله، زیاتې درغلیو او خرابې حکومتدارۍ باوجود هم پاکستان د 500 کالونو لپاره د جمهوریت د مضبوطۍ په لړ کې لږ ډیر پرمختګ کړی دی. د جرنال په خبره په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوست ترمنځ اړیکې د بدلیدو په حال کې دي. د حکومتي چارواکو د درغلیو او د نااهلیت سره سره بیا هم حالاتو په سیاسي عمل کې پوست لاسوه نه نام نه کړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکي په موجوده وخت کې پاکستان چیلنجونو سره مخ دی، خو بیا هم قبولی شي چې له روانو نارامه حالاتو ځان وباسي. پاکستان کې د جمهوریت روان ساتل به مدني ټولنې او حکومت د دې جوګه کړي چې پاکستان د امن او ثبات په لور بوزي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د یولس کالونو د جګړې وروسته امریکا په افغانستان کې خپلې هلې ځلې راغونډوي، پاکستان افغان وسلوالو طالبانو سره د اوږدې مودې د اړیکو له وجې دوی د خبرو اترو میز ته راوستلو کې مهم کردار لري. روزپانه لیکي خو د پاکستان لخوا د طالبانو د راخوشي کولو چې کومه طریقه وه، هغه یو ځل بیا په پاکستان د اغو افغانانو باور ختم کړي چې دغه قیدیان یې باید ترلاسه کړی وي، او پر دوی د نظر ساتلو په ترڅ کې ممکنه خطر کموو. د روزپانې په خبره د یوې معاهدې سره سره چې کله پاکستان زیاتره قیدیان خوشي کول، نو د دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI د افغانستان د سولې شورا سره په مشورو کولو کې ناکامه شوه. خو اوس د پاکستان حکومت په راتلونکي کې د طالبانو د خوشي کولو په لړ کې د یادې شورا سره د خبرو ژمنه کړې ده. روزپانه لیکي د امریکا پوست په دې وروستیو کې د شیشو قیدیانو په اړه معلوماتو کولو کې ډیره دلچسپي لري، او هڅه کوي چې هر هغه تن چې له خوشي کېدو وروسته افغانستان کې طالبانو ته بیرته تللي وي په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. رسپانه لیکي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د دې پخلی کړي چې 13 کسان آزاد کړل شوي دي چې د طالبانو د تحریک غړي وو، او پکې کومندانان او پلاندې کچا جنگیدونکي کسان هم شامل وو. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې دې کې ځنې واپس خپل زړو ملګرو لا تللي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې جنگ جګړه او بېقراری دوام لري، نو بل خوا د دغه سیمې خلکو خپل کلتور او خپل ټولنیز ژوند هم کوشش کوي چې دا ژوندی وساتي. دغه شان په دغه اړه باندې په وزیرستان کې یو کلتوري غونډه شوې ده. په دغه اړه د سیمې نازمون همکار راپور راکړي.
د هفته په ورځ د ډیر اسمین خان په کمز کالج کې د وزیرستان ورځ ولمنځله شو. دا د ورځې په مناسبت پروګرام کې موجود ځنې مېلمنو او د کمز کالج قبایلي طالب علمانو د وزیرستان د موجوده حالاتو په مطابق معلوماتي، علمي او دلیلي تقریرونه وکړل. بیا قبایلي طالب علمانو د میوزک په سرونو د وزیرستان روایتي اتڼ سره په دارنګ خوندورې سندرې هم وویللې. د وزیرستان ورځ لمنځله په اولی سره ځنې قبایلي طالب علمون مشال ریډیو ته هم وژغېدل. یو طالب علم محمد رضوان په دار رنگ وژغېده.
دا لري چې کوم شادو دا وزیرستان ډېر شادو ټوله دنیا ته یو پیغام ورکول دی چې کوم قبایل دي د وزیرستان هغه امن پسند خلک دی، اویر نشته و دنیا ته چې مش ایجوکیټډ خلک دي. ځکه چې ډېر داسې خلک شته چې قبایل به راشه نیگیټیو مایډډ دي، هغه پوزیټیو مایډډ چینج کوله پورا کنس ډېر بهترین قدم وخستای دی.
یو طالب علم چې د شفاهت په نوم پژندشي ویایي
بس او مشته د تعلیم ضرورت کنه چې مشه میجه تعلیم کې تراکیو د کنس کالج نو د میجه ډېر امیدینه د ورنښلامو پیرا پیرا امید چې د میجه د کنس کالج نو بیا پیراشی
بل طالب علم محمد عثمان خبرو تاہا غوش وند سائے
دا یو وزیرستان تا در شا زرائی دا امیرہ دا غینن ریز واجی میرہ و دنیو تا پیغام ورکایو چی دا وزیرستان خالق یو امن پسند خالق تایی دیگر دا چیر ہاں جنگ نخواشاوی او دیگر دا امن خواشاوی میر دا دنیو تا دا امن پیغام ورکایو
د کنس کالج وایس پرنسپل امجد اقبال ویایي چې د وزیرستان ورځ میش د زکه ول منځلا چې دا سیمه جنگ زبولې دا چې له مخې یې بې شمېره قبایلي طالب علمون حزیانېدلې دي. میش غواړو چې دا طالب علمون د علم د اصول سره هغه کردار هم ترسره کړي چې کوم د وزیرستان د بیا ابادولو باعث وي.
پوره دا وریځ هم میزبان وکړه وزیرستان ډې په نوم دی چې دا بچی دی ته علم ډېر ضرورت ته او دی ضیا نه شي پورا اسپیشل توجہ دیتا ہے ورکو انشاءاللہ چھ دغ زنا دی وزی دغا وزیرستان دی پورا ودغا بچی انشاءاللہ دے امن پیغام ہونی او دغا علاقے تو ترقی ہو ورکر
امجد اقبال دا ہا زیادہ کھڑا چھ پکنس کالج ڈیر اسمیل خان چھ بعد وزیرستان ورز آئندہ ہا پ دغی رنگ جوش خرور سرال منزلا شی
دمشال ترسنگو سے ہر ورز د سہار لنہ ہو دماخام ترشپگو
اور دن کو سوخ شوی دی زمنګ د ونیز خبرونه ستوند او سرکار په دا خبرونه کې دته د جنوبی وزیرستان د زدکونکو د ستونزو په اړه باندې معلومات شریکو. دا خبرونه تاسو د پاره هر ونه زمنګ همکار مجید بابر جوړی.
اور دن کو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د جنوبی وزیرستان یو شمیر د کوونکی وای چې د 1300 کلن راهیسې د دوی پسیمو کې د پوځي عملیاتو او نامنیو لامل د دوی ذکرې سخت اغیزمنې شوې دي. دوی وای چې سکولونه او کالجونه تړلې پراته دي او په نورو سیمو کې ورته هم داخلي نه ملاويږي. همدا زموږ د نننې خبرونه ستونزې او سرکار موضوع ده.
تعلیم ادارے
زمون همکار اسرار عالم مومن په دې موضوع دا راپور برابر کړی دی.
د جنوبی وزیرستان زده کوونکو څو ورځې وړاندې په خپلو سیمو کې د تعلیمي ادارو د بندیز خلاف مظاهره وکړه. دغه زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځي اپریشن له وجې د څه باندې 40,000 زده کوونکو تعلیمي سلسله په ټپه درېدلې ده. د مسجد یوت په نامه د ځوانانو د تنظیم یو غړی فاروق مسعود د خپل غوښتنو په اړه مشالې لوته صدا سیوایي
اجز موږ چې کومه د مظاهره کړو د دې مین مقصد دا و چې تاسو په پټي په اکتوبر 2009 کې په سولي وزیرستان کې د مسعود په علاقې 15 تحصیلو کې اپریشن راي نجات شروع شو. خو نه تقریبا 44,000 پر طالب علم د دوه کالجونو لدا او سم کالج سټوډنټان او دین علاوه 44,000 طالب علم چې هغه تر لاسم یا بی ایت په تعلیم ولا کسب سټوډنټانو هغه د تعلیم نه محروم شول. په کار د چاوې سکولان هغه سکولونه هغه کالجونو د پاره چې کوم بندي ارضی تو گبندے پڑے اسماعیل خان یا پٹان کی جیسے زرینا حکومت والی او الٹر جاگو حکومت تعلیم سلسلہ داغا جاری ہو سطل شی
د جنوبی وزیرستان د مسعود په سیمه کې د بدمنۍ لوجې شاوخوا 420 تعلیمي ادارې د 40 کلونو رئیسې بندې دي. دغه سیمې یو ځوان جمال حسین وای د لدا او سام کالج د کوونکې غوښتنه کوي چې تر سو پورې د دوی کالجونه بند وي تر هغه پورې د متبادل ځایونو بندوبست وکړي شي. خودن موڑی په خبره له پولیټیکل چارواکو سره وخت نشتا چې د دوی دغه مسله واوري.
اساسه خپل کنا دا ګورنمنت فارم ریپرزنټیټیو دی زموږ ته یوه به طرف هغه حالت ہے ٹرائبل ته کوم دی هغه ریپرزنټیشن دا کوي نو هغه موږ لګلې هغه ته یو ویل دي چې بالکل تاسو ما ته دی اوسه هغه یو دوه ځین ورته منشن کړی دي کنه او بیا پیو تا مطلب لکا جواب را کہ تم دے ملاقات آیا ہو سفر پی سر دے نہ دے سر والے کہ پی میں رش آ گیا مثلا مسائل نور دیر دے پے ہو جے بندے فلال پینڈنگ کے ہم وائی چا خبر اب پینڈنگ دے
د جنوبی وزیرستان فاروق مسعود وائی د کوم زد کون کو چ تعلیمی زکڑی بدری دلی هغه وز د هیواد په نور برخو کې مزدوری کوي.
نو دو دلته په ډیر اشمر خان په ټانګ کې چین چی رشکی هم زیاتره سټوډنټانو چین چی رشکی خلاص کړی وي، یا دو رړې خلاص د فروټو رړې د سبزی رړې باندې کار لګي دي، او ډیر داسې هم دي چې هغه په کې ډرایورې او کلینډرې لپاره بار ته وتلي دي، خو ډیر داسې چې هغه نن هم دا شوق لري چې موږ سبق وایو، په هغو سرټیفیکیټس نشته، د هغې په وجه دوی خپلې سکولونو ته نشي تللی.
د مسجد ځوانانو تنظیم یو مشر جمال حسین وایي کچرې د دوی تعلیمي ادارې همداسې بندې پاتې شوې او په بندوبستي سیمو کې ورله هم څه متبادل نظام ونه کړل شو، نو دا به د دوی د نسل وجنې برابر وي.
تعلیمي ادارې خو دوی ته بندې شوې د په وجه موږ مخته وو، د په وجه موږ په نقصان سره بلې شوې دي، کنه په چون تر تال نه وو، موږ همداسې وایو چې دا په موږ باندې بندې شولې، نو دا خو موږ بنیادي نسل کشي موږ زه دې ته وایم چې زموږ نسل کشي دا کنه.
لوزستان سره تعلق لرونکي ځوان جمال حسین وایي د هیواد د نورو وګړو په سیر تعلیم د دوی هم بنیادی حق دی، او کچری دوی ترې به برخې پاتې شو، نو دا بنه یوازې د غسیمې بلکې د ټول پاکستان لپاره خطرناک خبره وي.
د جنوبي وزیرستان د زده کوونکو د ستونزمې د قبایلی سیمو لپاره د تعلیم ډایرکټر هاشم خان مخې ته کې خودي او په سر کې مترو بوختل چې په جنوبي وزیرستان کې د تعلیم پرېښوې لړۍ به بیا کله بحالېږي. نو هغه وایي
ایریاز تصویر بھائی کی مجھ سے ملٹری آپریشن کر رہی ہے نا، اور خلقہ ڈی پیز بھی پٹان کے اوپر خان کے اور بل سے کم مطلب اوپن ایریاز کی مجھ سے بھائی کی وزن میں تعلیمی ادارے مطلب بالکل کھلاؤ دی گیا نا، کم ملٹری آپریشن کو کی جاری بھی نو دیکھیے اس وقت استعمال کی گیا ہے کہ دس دن کیسے اس اوپن کی گئی کیا نا، خلق لگ گیا واپس بھی اسکولوں مطلب کھلا وہ مزہ مزہ اور کم ہو گیا ملٹری آپریشن کی نوال تھا
هاشم صاحب کدا را ته وایي چې په جنوبی وزیرستان کې دا وخت په کومو کومو سیمو کې تعلیمي ادارې بند دي او په کومو کې کولاو دي؟
یاره دا خو داسې ده کنه چې لکه په غټو کې زموږ سره کوم مطلب دی دا وان ایریا دا کنه دا زموږ سره کولاو دا پایګي کالجونه هم کولاو دي پټي کولاو هم کولاو دي کنه، داسې چې کوم دا مینلی دا د وزیرو ایریا دا کنه، داسې موږ سره مطلب دی چې په سرارو کې او په دې چملي ایریا کې دا کوم مطلب زموږ سره سکول نه کولاو دي، او داسې دا چې لوا چې نورې کومې لکې دي هغه چې کوم کې مطلب دی چې فوجی عملیات شروع دي کنه، نو پای کې مطلب دی چې حاکم سره کې اوس مخ کې بند دی، اوس مطلب دی چې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن طرف دا وی جره دا موږ ری اوپن کو غنه مله دا کی خدا سي یک دم سے کم دے چون کې دا خو دو دریو کال ورشي دا تعلیمي ادارې بند دي، او دا چې جد دوباره دا سي نو یک دم خو
یو وخت په ذهن کې ساتلې دی چې دا به د کله نه تاسو په مزه مزه شروع کولاول شروع کړئ؟
نو دا اوتل سي ځان لکه تاسو پته ده چې دوه درې کله یو اداره بند پاتې شي، دا یو سازمان او دا غیر هر یو شی چې دی مطلب دی چې اکثر مطلب دی چې سکولونو کې فرنیچر او مطلب دی چې سامان وامان دم څنګه دغه شي، او سازمان هم ټول خو دې خو دغه شي هغه بیا ټول غونډول او ماشومان را غونډېدل، او مطلب ډی پی سوم داسې کنه چې هغه په مزه مزه لګ لګ خلک راځي کنه، په یو ټول په پیوزې باندې نه ځي چېرې بچې څنګه ورسره ورسره آبادي دغه کېږي ان شاء الله جوړه
هاشم صاحب کدا را ته وایي تاسو په خپل موبایل چې دغه خلک په ټانګ په ډی خان کې داسې د آی ډی پیز چې شوي دي او په مختلفو کیمپونو کې مشته، نو په دغه کیمپونو کې تاسو د دوی لپاره څه د تعلیم څه بندوبست کړی؟
نو د دې کې خدا څه چې لکه مونږ چې کوم زمونږ د پښتونخوا کومې تعلیمي ادارې کنه، نو اکثر ماشومان دلته داخل دي کنه، نو بل مونږ دا کوشش هم کړی دی چېرته مطلب یونیسیف یا د کم ڈونر تغری نو ہے کہ منگا مطلب ٹینٹ سکول بڑے سے نو کی جوڑ جوڑ کڑی او لگا دا پاگا دا بان خدا سے منگا فل فل سکول نو سے جوڑ کڑی ہو گیا رہی دا تعلیم سے سر بسن اصل ہے سر جاری جا گنا
ہاشم صاحب تا سو ویل چ پوانا کہ او پد غزینو کی سکول نو تعلیمی ادارے کولاو دی، نو دا سے پروگرام تا سو کوی چ دغ کم سیمو کے پودی عملیات یو دہا غزی معشومان راشی او دغ سکول نو کی اوی تا سپدا سے پ خاص تو گ سپیشل بنیادونو باندې اغوی ته د داخلو اجازه ترکل شي؟
بالکل دا مونږ کړی دی، دا وانه چې موږ سره ډیګری کالج ته پای کې زمونږ سره د سره روغ چې کوم هم د ډیګری کالج ته نو هغه مشمن دغه سبق وایي، او هغه لپاره موږ اوس یو دوه سلم شروع کړی دی مطلب چې او دا خو چون کې ټیمپرری تور باندې دغه دی ورته دلته موږ هغه ته مستقیل نظام نشو کولای غا نه مجه سن اف کیږي مطلب دا خو ال ډی کی یو شروع دی دا شانته چې د یو لکه نه بل لکه زما شمن چې شي دی نو ته مطلب دا یی پاره تعلیمي درو کې د خیره خص دی غا نه
صحیح
لکه ماته سره مثال در کړو غا نه چې سره کالج والا دغه کې وانه کې سبق وایي
هاشم صاحب لکتا زخپلو خبرو کې مویل چې د دې ماشومان او د دې زده کوونکو دوه دو نیم کال زای شو نو کچر بیا په سیمه کې د خدای امن راولي چې د غلط امن شي د خلک راشي نو دوی ته د دې دوه کال د دې کمپنسیشن ستاسو پروګرام لري
په دې نومندو کې یو غاکړه د مطر یله شه سای کې د هغه کې تاون کې به د بار مونږه اکسلریټډ لرننګ سنټر جوړ کړی نه یو 25 مونږه په نومندو په جوړ کې جوړ کړی دی نه نو آگے کی دس ہی کہنا چاہیے کم مشمان مطلب رہے کہ اسکولوں نے اور پریشی رقم آگے کی نو کی منگا ویسے کہوں چیز مطلب ہے کم از کم مطلب پرائمری لیول کورس سے اگر جی پہیو کل سے ہوئی نا آگا شانتی ہونی چاہیے لے گا نا لگا ضروری خبر مشمانی پورے خپل تعلیم جاری ساتھی ہولر دیر کمی ہی پڑے آگے بیا سے کم سرٹیفکیٹ ور کی نارا بیا مکم کچھ پیغام کے داخل کیوں گا نا نو دا یہ فوری طور پر ہمنگ سے دایو آگا شان ان شاء اللہ دا سے دا پروگرام گا کوشش کو چاہیے نو روز شدہ منگا نہ ہوگا چاہے ڈی پی سی میرا واپس کی ہو ان شاء اللہ شیدا اتر منگا سٹارٹ کا ہو
بل یو دا خبر ہے کم و پسیم کے دا نامنی دا اپوزی عملیات تی ول تکم استادان یا کم دا تعلیمی دارو سٹاف ہو یا کارکون کیو نو دا ہغوی آغا نوکری ختم کرل شوی دا کنا ہغوی بیا دوبارہ اخلی دا ہغوی بس انتظام کو
نہ آغا خدا سدا لگا دا ہو یو سر سعود نہ گیا ہو تقریبا تولا پاٹا سی ما دا جنتا دا منگا دا سیکڑی دی کنا کم پارے جن سے کہ دا تقریبا یو قسم صورت حال ہے ایسا اللہ کی کلاؤ دی اس مطلب بند دی کم بند اللہ کو اسکول میں سازان دی نو اگر منگا تنا پر نور اللہ کو کی کرا خلو ہمگا تا ری ڈیپلائیمنٹ ہوئے گا نا اگر منگا ٹول ری ڈیپلائیٹ کری ہوئی گا نا یاد آسی دی کہ پر بعضی ذہنوں کے منگا مطلب دی جن تر پوجرہ جماعت کے علاقہ کے مطلب دی چالتا گا ماشوان سنا سے طریقے سے مطلب دی چاہتا استادان پر خپل پرائیویٹ اور بانے مطلب دی سنا سے سبق سائی گا نا اور زیادہ تر منگا دا ایسی کڑی دی جاگا منگا دا جگہ میں کلاو والا کی دی
ہشم صاحب دغو سیمو کې داسې راپورونه دي چې څلور سوه دوه څلوېښت سکولونه وسلوالو یا تباه کړي دي یا خراب شوي دي یا د منځه تللي دي یا ویجاړ دي نو د دوی د بیا رغونې تاسو پروګرام لرئ
پټاکې تقریبا څلور سوه اتیا سکولونه چې کوم دي دا بمی چودونو کې دا شي یا تباه شي نو اوسه پورې خو زموږ سره په نارت او ساوت کې دي د سکول بلا شوی بالکل نه دی نه البتہ دا سیدھی سے کا پڑے عملیاتو کے مطلب دے بل اسکول میں خراب شوی دی نا نو پا اگے دوبارہ بحالے دے پر من سر خپل یو پروگرام دے اگے منگا اسکول سے مطلب دے منگا یو اے ای او تے سعودی گورنمنٹ او مختلف ڈونرز پر بعد منگا اے سر خبر روانہ دی تو او سر پر منگا او اویا اسکول نہ چلی دی تے ورکڑی دی او پائے بعد مگر بجوڑ مومن ہو کے ہو تقریبا پائے کے لز گل اسکول نہ کمپلیٹ شین دی او من تے حوالہ کڑی دی نا دا پروگرام ان شاء اللہ کم سے کم امن راضی اور حالات تکی گیا تھا وسرا وسرا جمع کا تھا دوبارہ تعمیر یا کم ریکنسٹرکشن ہوتے ہوئے نا منگا کوشش کو چھو اسرا اسرا تھا اشیم شروع سے کو کم نہیں نو کہ کم نہیں تھا نوال تھا اس کو جوڑو اما اشیم سے سبا دیا تھا کہ لگا دے مومن تو کم سے رہا سے شیو گنا کہ منگا نئی اسکول نہ جے گا جو شیم نو مطلب میرے تعمیر ہوا گا ہوم بلا شیو گنا صحیح تو منگا حکومت کو چیرہ تھا منگا جوڑو دیا تھا کہ کی نو دین کوئی نہ جوڑو خری گنا تو اس سے خبر ہے خدا پاک دے صحیح امن رہو لی نو دے انشاءاللہ جدا سے مسئلے نہیں دی
ہشم صاحب کورم قبائلی سیما کی او دغه سره تړلې ورغزو کې خلق دا وای چې په دغه سکولونو کې زیاتره امنیتی سرتیری یا فوجیان ځای په ځای دي د وژنه هم دغه د تعلیم ډیره مسله دا غوي تا نو دغه فوجیان د سکولونو نه وکړه وزي
دا خبره اساس صحیح ده چې په بعضې تعلیمي ادارې زمونږ فوجیانو نیولې دي خو هغه داسې نه دي هغه چېرته مطلب دی چې په ټوله کې به لس دولس ادارې وي که نه په ټوله فاټا کې داسې نه دي هغه چېرته ډېر ضروري هغه د هغې د بل ځای داسې هغې لپاره ځای نه ملوي نو هغه ډېر کم دي داسې نه دي چې مطلب دی چې په بشپړه توګه باندې نیولې ده نه بلکې هغه ډېر کم داسې چې تیکه دوکا داسې بارې جنسه کې دوه دوه یا درې درې داسې سکول نه راغلي ده نه کله مې انشاءالله چې دا ما ورته څه ویل کنه چې دا ټول ځای نه دامن سره تړلي چې امن انشاءالله راشي دا ټول خبرې به بیا په خپله انشاءالله چې حل کړي
په قبایلي سیمو کې په ډېرو هایر سیکنډري سکولونو کې یا کالجونو کې د ساينس استادان نشته او هغوی وایي چې دغلته نه لیبارټي شته او نه داسې د ساينس نو د دې لپاره د استادانو
د بیا غستو ست پروگرام شته
اصل کې دا څه ده چې موږ سره کم زړه سکولونه دینو پای کې واکې دا مسله دا چې پای کې په خوا به موږ کوم هاي سکول نو پای کې به د ساينس لپاره مطلب دا چې هغه د ساينس لیبرټي ورته وي او به مخصوص کمره به نه وه بس تاسو یو کمره کې به ساينس امام پروتو اوس پوچې زموږ کوم سمره نوي سکول نه جوړیږي نو هغه به دا موږ ساينس لیبرټي جوړو یو پکې کمپیوټر لې جوړو کنه کمپیوټر لیبرټي او دا چې کوم زړه سکول نه پای کې موږ سره امتحاني حال شو لیبرټي شو لیبرري شو لا دا شي نه پکې واکې نشته ګره دا یې لپاره زموږ خپل یو پروګرام دی هغه موږ میشن فیسیلیټیز ته وایو ګره ان شاء الله په کوم سکول نو کې دا میشن فیسیلیټیز دی پکې لیبرټي پکې نشته حال پکې نشته یا مطلب دا چې لایبرری پکې نشته نو دا مطلب دا چې دا پر موږ سره ان شاء الله خپل پروګرام دی او موږ خپل کوم سره تر کې دی پروګرام دی دا غواړم موږ دا میټینګ فیسیلیټیز زموږ ورته کوم دی ان شاء الله ته موږ ورکو بل تاسو خبره ده ساينس او سازان وکړل نو دا ساينس او سازان خو موږ سره فعال دا چې ډېر کم نه دی او بارا په بل زینو چې مطلب دا چې څنګه نه نو هغه څوم چې زموږ د برتو د طریقې کار تاسو چې زموږ د خیبر پختونخوا سره زمونږ جاینټ کډر دی کنه نو اکثر د په کمیشن راځي یا موږ مطلب دا چې د یو حکومت کړی دی نو وايي زمونږ په کډا خپل ورکړی دی نو دا مسله موږ ته ځای ان شاء الله
تاسو د جنوبي وزیرستان د هغو سیمو زده کوونکو ته چرته چې امن نشته داس یو زیری ورکوي چې څومره وختونو کې تاسو په ذهن کې شته چې دغه سکولونه به بیا روان شي
ان شاء الله زمونږ د طرفه به څه مسله ده دا به تر سره څنګه محمد او خاص کر چې دا کوم نوې لا
سرکار کستاسو هم ستونزه وی نو زمونږ تر غوغوی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 30 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
تعلیم پا حقیقت کی اصل راستہ صدا کامیابی تھا